آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي د پاکستان په ویزو کې لستونزو نیولې بیا د مخابراتي ستونزو تر زیاتوالی او د غراز وچکالی او نور ټولنیز ستونزې د پروگرام په وروستیو شیبو کې د ورکشو وزانو د لاټ پروگرام لانډه برخه هم ماهروي خو پایل دا اوریدونکو په پیغامونه کې وچی پر بیلابلو ټولنیزو ستونزو یې آزادۍ رادیو ته پریښي دي.
د آزادۍ رادیو کارګون محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د نورستان ولایت و اماول سوالی اوسیدونکی ما طالبانو مالیه لوړ کړی دي او دلته زمونږ غوزان او ارڅ ټول داسې بند پراته دي. یو کیلو په سر 70 روپۍ کټ کوي او مالیه په کې لوړه ده او تجارانو دغه پکې نه راځي.
خبر کوم دا مالیات بخی ډیر دی ځکه چې ډول چمنګ په تیرو کالونو کې سرمایه گزاری کول او دغه په ګټه ملاسته راوړله دغه پر هغه کې هم ډیر کم والی راغلی دی او چوندل ته مالیات ډیر لوړ شوی دی. زمونږ څخه اوسنی دولت مالیه ډیر اخلي او په هغه اندازه چې څومره زمونږ د پانګونې نه د پانګونې له لحاظ زمونږ مالیات ډیر دي نو په دغه بخش کې مونږ د څه وختونه ده چې مالیات کم کی ځکه چې ګټه یا لسته راوړنه په اوسنۍ کوم کاروبار چې مونږ په دغه کې ګټه یا لسته راوړنه بخي کمه ده او د مونږ مجبورې چې ګټه نیمایي کو او نیمایي نه هم ډیر په دغه کې مونږ دولت ته مالیه ورکوو نو په دغه بخش کې مو له تاسو غوښتنه ده چې زمونږ اکثر تر لوړپوړو چارواکو ورسوئ.
آزادی راډیو مینوالو ما ولا طالبان چې راغلي دي مالیه ډیره غواړي وس تر پخوا یو په څلور 15% لوړه کړې ده مالیه دا خدای د وطن د خلکو سره ډیر تجاوز دی چې خلک کوي یو خو کاروبار ودرېدل دی بل دی دا رقم اوس کوي د برق یې مزر افغانه تړولې ده د برق ته پر سنسور وزر زر افغانۍ غواړي په فازر کالدار وي
سلام علیکم جواری است بخیر است د ازادی رادیو کارکونگ و تسیم جواری است تیار است بیتونم برابر دی والا مر فیلمن ولایت کی دل دیر گرانی دی شان گران دی مر غوارو چی دا شان کرا ترزان کی چای و براو پلمیش دا من طول گران دی نو یو څه کوشش دی طالبانو مو کې ډیر محصول دی پر د مټرانو نه اخی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ دا تلیما د ہلمند ولایت گرمسیل ولسوالی صدا پیغام رردم روجان د تزمیر په ہلمند گرمسیل ولسوالی کې غټ غټ ماړه ماړه تجارتان ستنو دا د روجیم بارک میاش خدا دراور رسیدل دلته د سی بیوزل کورنۍ ستا چې د ماشام ډوډی ولا کلری یعنی د ماشام په ډوډی په سیاریان دي نوزمیر د خپل تجارتان وډونه څخه دا غوښتنه ده چې مثال د خبري دا بیوزل کورنۍ سره کومک وکي مثال کده چا 1 روپیه په واسي کې 2 روپیه په واسي کې 100 روپیه په واسي باید دغه بیوزل کورنۍ سره دوی مرسته وکي او په خپل دولت می دا غږ دي چې مثال د خبري دغه مایوبین ورنه چي دي په داروجي کې د سخت ستونز سره مخامخ دي ځکه چې یو څوک ځواني شکر سترګي لري لاسونه لري پښې لري په داوه شرایطو کې په دې گرانی کې په خدای چا غلا د کور په سادهنګ مثال د خبري په یو مشکل سرته سره رسېنو دا چې یو مایوب یو خارکۍ نه سترګي لري نه لاسونه لري نه پښې لري داغه د پاره خنو ډیره مشکل ده نو پر خپل دولت می دا غږ دي چې د مایوبین ورنه سره مثال د خبري کومک وکړي د بیوزل کورنۍ سره مرسته وکړي ځکه چې دا دروجي میاشت دا مایوبین چې دي خاران د سخت ستونز سره مخامخ دي خدای پاک دې وکړي
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته کوم او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ څخه پریدم د ازادي راډیو چې می دا هیله ده چې دا پیغام تر مسؤلو چارواکو ورسوي او زما کوم مهاجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور ایستل شوي دي له هغو سره دې د روژې په مبارکه میاشت کې مرسته وسي ځکه چې هم بارانونه دي هم شی نه لري اکثره داسې هغه چې پردو کورو کې اړولي دي کورونا نه لري او اکثره چې بیا کورونا لري بیا د نور شي وس نه لري روزه مباره کراله دي هر شي ګرانې ده هر شي ګران شوي دي نو ما له خلکو چې هم دا هیله ده او له حکومته چې مې هم دا هیله ده چې مرسته باید ورسره وکړي له مهاجرینو سره.
سلامونه وایم د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته. اتل یم د هلمند ولایت څخه روجان. دلته تیر ورځ موږ د ګرمسیر ولسوالۍ سفر او ځکه میله و نو زه تللی وم دې بازار ته. ته په خدای باور وکړه پر هر چوک باندې به دوه دانې درې دانې د بیا سرپرست میرمنې ناستې وي. خدای واس به کوي چر مسلمان به ولې دی ولا وروره که د لس روپۍ په واسه که د شل روپۍ په واسه کومک را سره وکړي. نو زما پر مړو تجارانو باندې دغه ټاغ دی چې تیز به څه وخت د خپل زکاتونه باسي. خو دغه د چا خوندې ومندې دي دغه زموږ ته د افغانستان خو یا بې خاوند شي هېڅ وي یا بې زوی شي هېڅ وي یا به د کورنۍ سرپرست نه لري د بچیانو پالنه به د دوی په غاړه وي. نو بارکې زکاتونه بارکې. خو دا هغه زموږ د افغانستان شریفې خوندې دي چې درننه پورې چا پلو ولاکه لیدلی وو مګر نن الات دغه ته مجبوره کړي دي چې چوک ته راوتلي دي. ما استاد ته خواست زارۍ کوي چې کومک را سره وکړي. پر مړو تجارانو مو دغه غږ دی چې کومکونه ورسره وکړي. او بل دغه مایوبین وروڼه چې دي ډېر په سختو ستونزو کې دي. د اسلامي اماراتو سمې دا غوښتنه ده چې پخوا به د یو مایوب معاش 6000 وو اوس یې 2000 کوي که 2000 وو اوس یې 2000 کوي ځکه چې دغه د روژې حالات راغلی دي. پروژې کې هر شی ګران دی نو ضروریات ورته لري. خدای پاک دې وکړي چې دغه ته د زموږ ماړه تجاران وروڼه توجه وکړي او دغه بې سرپرستو میرمنو سره کومک وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم رور جان. زه یو مازدا موټر چلوونکی یم جلال آباد څخه. دغه اکثره شیونه چې ګران شوي دي دې کې دولت لاس هم دی. دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو ته ورکړی دی دا د لاریو کمیسیونونه. نو دغه به موږ به چې کوم مالونه د کابل دی ځایونه راوړل دی خوانه بمبار وي وړه خوانه بارزانه راتللو په 2000 روپۍ. نو دوی د خپلې ګټې دپاره 2300 د موټرونه 400 اخلي. نو دوی بیا چې دی دا کرایګان 6000 څو چنده جیګې کړي د نوبت معاملې. نو دا چې دی اکثرا دغې کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسیونونه خلک ناراضه دي. نو دغه باید ختم شي. نو دغې کې ډېر فساد دی او ډېر خلک ته نتنګ راغلي دي خاص کر موټروانان.
ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان ودې ته مجبور شوي دي چې پر کچاکي لارو باندې مخه کړي او پاکستان ته ځان ورسوي. نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان حکومت ته پوځیانو لخوا نیول کیږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي. نو بیا به دغسې مشکلاتو سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو سلامونه او نیکی هیلې. محترمو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات شته چې د پاکستان هیواد څخه ډېر مهاجر راوغوښتل. نو په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتلم. د سپین بولدک لارې څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو 30 کاله څخه په کوټه کې موږ استوګن وو. هلته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک لارې څخه راواغوښتلو. نو بیا یوم موسې والا موږ سره کومک وکړي. درې دانې کمپلي او زر افغاني فی نفر یې زر افغاني راکړلې او درې دانې کمپلي راکړلې. نور مرسته موږ سره نه ده کړې. نه د دولت خوا موږ سره مرسته شوې ده نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه موږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمبلي او زر افغاني فی نفر د آی او ایم والا موږ سره دا کومک کړی دی. موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ څخه ستاسې محترمو څخه دا خواست کوو چې زموږ غږ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوئ. نو ژمی دی کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدې پیسې نه لرو. کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې. الله پاک تاسو ته خیر درکړي. زموږ د غږ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوئ. زما نوم محب الله دی. په دامان ولسوالۍ کې مې اړولی دی، کندهار دامان ولسوالۍ کې مې اړولی دی.
سلامونه د ازادي راډیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کندهار څخه احمد الله خبرې کوم. موږ د پاکستان څخه را مهاجر شوو. دلته د تور کوتل سره پراته یو ډېر بد حالت کې یو. د نړیوال سم دا غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي او موږ د نورو خلکو په ګناه نه نسی د افغانانو سره دې پراخ مرسته وکړي. موږ په ډېر بد ژمي کې دلته راغلي یو. پاکستان ډېر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
د ازادۍ د راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم. هیله کوم چې د ازمر ژغ د مشرانو تر غوږو پیری ورسوي. زمر د زنداور چې ظاهر شاهی درې سوه شپېته کاریز وو دا اوس تقریبا تر زرم ډیر دی. دغه زنداور کې دا د حکومت مشرانو هېڅ سری نه دی ولینی. موږ ته یو سړک جوړ کړی د هلمند پر غاړه پراته وي چې علاوس وو یو انچ اوبه پنځه پاو اوبه دوه سوه متره برمه غواړي. د خوراک په اوبو پورې ګرد اوګاره دي. نیمایي خو پیرار سوي دي، د نیمایي هم پیرار ته ولاړ دي. نو موږ دا هیله کوو چې دا زموږ په دا زنداور په علاقه باندې د حکومت مشران یو سر وګرځي، یو واله یو بند راته سم کړي. دا واله خو داود خان د وخته منظور و تر اوسه پورې هېڅ کار نه پر کېږي. نه په هغه هغې منطقو کې بندونه تړه کېږي او دغه کېږي. موږ چې دا وچ شاګو باندې پراته وي هېڅ شی نشته. نو زموږ هیله ده چې دا زموږ غږ تر مشرانو تر غوږو پورې ورسوي.
سلامونه د ازادي راډیو درنو قدرمنو خوږو اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ روغ بیا سه. زما محمد علي پیلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو څخه هم دا پیغام ورته پرېږدم. دا چې ژمی د پام دې موسم کې واوري بارانونه په خوا کې د لخوا متاسفانه چې سشکال کال بیا هم د نورو کلو په شان وچ ښکاري. نو زموږ ډیری هیوادوال به د زیاتو ستونزو سره مخامخ وي په راتلونکي دوبي کې. نو هیله مو د همدغو هیوادوال څخه هم دا ده چې د اوبو په مصرف کې تاسو لږ څه پام او فکر وکړئ تر څو مو تر هغه اندازې زیات یو بنه مصرف کړي. داسې زموږ ډیری هیوادوال ورونه د خپل شمسیانی چالانی پرېږدي، ساري چالانی کې تر مزګره پورې اوبه همداسې بر نه کروانی وي. نو که چیرې هر یو داسې اوبه مصرف کړي دا به کېدای شي موږ ته په راتلونکي کې یو د خطر زنګ وي. نو هیله او امید مو له ټولو اوریدونکو څخه هم دا ده چې تاسو د خپل اوبو په مصرف کې لږ څه پام او فکر وکړئ تر څو مو بیا ځای اوبه نه مصرف کړي. که چیرې موږ او تاسو همداسې اوبه پر هغه خپل دقیق اندازه باندې استعمال کړو، انشاءالله موږ ته به د ډیرو ستونزو څخه ځانونه وژغورو. تر ټولو یوه لویه ستونزه چې موږ له دغه وچکالۍ سره مخ یو، دغه یو غټ دغه ده چې موږ بې ځایه او ډیرې اوبه مصرفوو. نو هیله مو له ټولو اوریدونکو څخه همدا ده چې د اوبو په استعمال کې پام او فکر وکړي تر څو مو هیوادوال له ډیرو ستونزو سره مخامخ نسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عبدالحاد تلمه د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پریږدم. روجان از موږ د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالۍ پورې ډمبر لرو. بیا نو د ناوی ولسوالۍ صدغه سرازه ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د دیشو دی دغه درې ولسوالۍ روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بغرا پر غاړي باندې دغه لار داسې ده د سکندو کپر د روجان مرته چې کوم وخت مریض را پیر سیمې تر ولایت پورې نو سره سوالي چې جمپونه د ګرد ټوکر ټوکر د د بغرا غاړه. نو موږ خپل د مرکزی چارواکو سره دا غوښتنه کوو چې دغه د ناوی ولسوالۍ څخه دا کم ډمبر چې پاتې دي دغه ستر ګرمسیر ولسوالۍ راورسې د ګرمسیر ولسوالۍ څخه شروع کې دغه سې تر دې شو پورې دا ډیره غټه لار د روجانه درې ولسوالۍ نشلي خانشین دی دې شو د ګرمسیل دی دا د ولایت سره دا درې ولسوالۍ نشلي. نو موږ خپل د لوړپورې چارواکو سره دا غوښتنه ده چې دغه زموږ لار را جوړه کړي چې موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو. موږ ته چې مریض را پیر شي تر ولایت پورې نو سره سوالي. نو دا پیغام دی خدای پاک دی وکړي چې زموږ مسولین یې واوري. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو کا اوریدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ښه به یاست. زه عبدالنجاب خوانم د هلمند ولایت نه. زموږ په سیمه کې د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د شاول په سیمه کې دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. د پنځو شبکو له منځه څخه یو افغانستان ده چې ډېر په کم کیفیت سره کار کوي، نور کار نه کوي. نو زموږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده، اول ستاسو دا غوښتنه ده چې زموږ ږغ تر حکومت ته ورسوي. د حکومت هم دا غوښتنه ده، بیا بالخصوص د مخابراتو د رئیس چې زموږ د شاول په سیمه کې دي، زموږ ستونزې ته پاملرنه وکړي او زموږ ته د افغانۍ سیم یا د اتصادات یا د کومې بلې مخابراتي شبکې انتنونه دلته راوړي چې کار وکړي. ځکه چې موږ له ډېرې مشکلاتو سره مخ په خاطر له دې چې دلته که موږ ته مریض پیدا شي یا کوم بله ستونزه وي، نو موږ نشو کولی چې تر خپل نور ملګرو پورې هغه معلومات ورسره شریک کړو یا هغه کوم وسایل چې موږ ضرورت یا کوم موټر ته یا کوم بله ستونزه وي. نو موږ به دغه مجبور یو هغه کشپاو که ورځ موږ به هلته ورځو خپل ستونزه به هلته د نږدې ورسره شریکوو چې زموږ په دې سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته زموږ په هلمند کې د کالدارو پر ضد باندې پراخ کمپاین روان دی او مسؤولین هڅه کوي چې خلک پوکي چې نورې افغانۍ وکاروي. نو تقریبا د دوه میاشتو راهیسې د هلمند ولایت د شاروالوی مسولین ګرځي په ټولو بازارو کې او ټولو میلو کې او ولسوالیو کې او د کالدارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولې او افغانۍ پر دود او رواج خلک هڅولې دي. نو ان شاء الله خلک وسم ډېر کالداري په ډېر افغانۍ اخیستې دي او ډېر سودای په افغانۍ دي. نو زموږ هم پر خلکو غږ دی چې نور خپل افغانۍ وکاروي او د کالدارو څخه ډډه وکړي. دا د پاکستان کرنسي ده او باید نور یې ونه کاروي. نو هیله ده چې زما پیغام خپور کړي. نور مخنه نسم، د خدای په امان.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه کوم ستونزه چې یاد سوې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او هغه کوم سپارښتنې مو چې وکړې پر هغو سپارښتنو عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شو ځانه د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو وټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نظاره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلی دی کڅوک د پر برابر باندې حال حواله د زموږ سره د حال شریکي په دالم بر باندې او لمبر به درته تکرار کوم. 0 15 3 شپېته 4 4. خدای په امان.
بله، سلام علیکم ورسم. سلامونه تاسو ته. کوم ورسم ته پنده وختم په خیر. همزله لغمنه من لغمن څخه نو زه یو تر زه چې نصر مې کی تقریبا د مې کی نظر کا شو دا چې په سلو وای څو کاني تر وکنه پاتند پاره سمانه مته نو مته دې په داس نه راځنګ وای چې پیرو وای اتیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیرو وو اتا چې پیر دوا نه شپه وته د سختې پامن
د نادرکی اعلان. عبدالرزاق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین مسیان دي. دغه دوه تنه ماشومان دي، یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 53 22 20 او بله شمیره یې ده 0 50 11 99 191.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو او ټولو مینهوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابله. زمونږ یو ورکشوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی، داسې د 10 او 18 کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده. 4 15 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټس اپ شماره ده، البته زما د واټس اپ شماره ده چې 4 ساعت خلاص وي انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 54 15 103. یعنی 0 1 1 1 4 پنځه و صفر درې. بل اتصالات شماره ده هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نه څلوېښت، یعنی صفر و اته و یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نه. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو قریب د په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هېڅ ډول معلومات نه لري او ټوله کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دي ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي: صفر اووه سوه اووه ویشت دو څلوېښت یو اویا. شمېره یو ځل بیا تکراروم: صفر اووه سوه اووه ویشت دو څلوېښت یو اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمېره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکو ورته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کېږي چې نادره کسوی دی. موږ د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او مرې دی درویش کاله یا څلورویش کاله. کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري: صفر اووه سوه درې اته سوه اته دوه سوه. بله شمېره وایم: صفر اووه سوه دوه شپږ سوه اوولس اته سوه یو څلوېښت. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ مې شغله تایر روشان صاحب تاسو ته هم دارنګ ټول کډرمن او دونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته د اندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا پنځه ویشت کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمېره ده: صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه. شمېره یو ځل بیا وایم: صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه. یعنی صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس. او دویمه افغانبسیم شمېره ده: صفر اووه صفر شپږ درې نه دوه اووه او صفر اته. نو همدغه شمېرې دي، دواړه دواړه زما شمېرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمېرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمېرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دغه خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې
ممرے
راوزی مازدیگر مستا دا کورا سربار خوتا دا لیری لیری گورا عاشقی خانی استدال دی بل سنستا پروازا کی مرا مخرا ورتا گورا دا سراب تو کان تراسا چی درانی سمادنا نازانی نایا ماجو بینایا پر مخشه نشن خانونا یوارت مالا درد پار دا سراب تو کان تراسا چی درانی سمادنا نازانی نایا ماجو بینایا پر مخشه سید محمد میراغا شد رو پی بخش شکرل دغه پرمایش دی سپین اخلا دیلا کان کان دا ستا خبر را پی خاند سپین اخلا دیلا کان کان دا ستا خبر را پی خاند کم خیراتونا نازنی نایه ماجو بینایه پر مخشه دشن خانه جان مرالی موٹر مان محمد نیم ڈرائیور او عبدالمنان جلال الدین دکاندار ہم لاس روپی بخش شو کرے فرمائش بھی ہوئی سی سیتور آغا او وزیر محمد از دل نور ملگر ہم لاس روپی بخش شو کرے دیر تشکر
آزادی میلما
د آزادی میلما پروگرام ته شراغلاست.
نن په دې پروګرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې دای مسایلو ته په کومه سترګه ګوري، د په نظر ابتکار یعنی څه، او یو مسلکی خبریال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولی سي. ذبیح الله غازی له هغو خبریالانو دی چې د جنگي راپورونو تر څنګ د افغانستان د طبیعي شایستونو نندارې ته خلک رابللي او شایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپریږي. ذبیح الله غازی د ازادي میلمه پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته وایي چې څومره وخت کېږي له افغانستانه جلا وطنه یست؟
ډیره مننه صالح صاحب، تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا دوه نیم کاله پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم. 2021 کال د اگست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم، او تر اوسه هم داسې جلا وطن یم. نو وطن خو دار شای دیږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي. نو همیشه مې یادیږي، او سخته ده د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپلې کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک او ورسه مې ډېر یادیږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وئ، د وطن کیسې مو کولې، هوا ته تاسو وژړل، نو تقریبا کویلی سم چې د هر افغان وطن یادیږي. بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي، هغومره نور دی پسې وطن یادیږي. زیات دی د وطن څه یادیږي؟ خواړه، خپل خپلوان، هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول، یا خپل کار چې په هغه ساحه کې مو کوه؟
سالی صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کوه، او مالته خبریالي کوله، او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته. هغه داسې یو احساس و چې هغه زل دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کولی. زه دلته هم خبریالي کومه، خو هغه څه چې هلته ما حس کول، د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و، او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم، هغه مې ډېر یادیږي. خپل دوستان، وطن نورستان مې ډېر یادیږي چې زه به پر کال څو ځله نورستان ته تللم، یا به ختیځ نورستان ته، یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره، هغه مې یادیږي. خپله کورنۍ، او خصوصا خپله مور مې ډېره یادیږي چې هره شپه زه ورسره غږېږم، او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري، او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم، خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو.
بالکل، وطن خپله داسې ده لکه مور. نو هم خپله مور د چای یادیږي، او هم وطن یادیږي چې هغه هم د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه، بېلابېلو کلیو ته تاسو سفرونه کول د یوه فعال خبریال په حیث، آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي، او دا تمه لري چې تاسو یې بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوئ، د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې، لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ داری سیمې، د خلکو سره په تماس کې وم. ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسېږم. مثلا د 8-9 ورځې مخکې په واټساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته دوه شپې تیرې کړې وې، او ما په دغه کانتیوا دره باندې گزارش کو. نو هغه ما ته زنګ وو په واټساپ کې، ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم، او زه غواړم تا سره خبرې وکم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې په 10 کالو کې، موږ ته یو خبریال راغی، او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو، او ته لاړلې. ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي. خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبریالي مې کولای شو، مسائل مې راسپړلای شو، نو هغه د لرې نه سخته ده. نو ډیر کله کوشش کوم چې د هغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابری به تر ټولو عمره نه وي چې زه به د وطن نه لرې ما، او زه غواړم چې د هغه خلکو سره بیا په تماس کې شم، او بیا ورشم، بیا هغه مسائل رپورټ کوم، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري، هغه باید گزارش کوم. خو یو غټ مشکل چې اوس وخت کې شته دی، هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وې؟ لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسلې وي، نو هغه به دې وویله، د چارواکو نه به دې په نظر واخیسته. اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي، نو دا یو غټ مشکل دی. او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یا په ټلیفون یا آری ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي، نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بیلا بیلو شایسته سیمو ته سفر کوله، که مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه، ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي، که سفرونه کوي هغه شایستونه یې د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه ده؟ یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي، او لیدی فرق لري او کنه دوی د چا خبره لټی کوي؟
زه په 2013 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم، او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل، بیلابیل مسائل، مثلا ډیر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي، هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده، مثلا د سرک ستونزه ده، مثلا د معرف ستونزه ده، دوی به دا ټول شیان عمومي راخستل. ما کوشش دا وکړ چې صحیح ده، خو عمومي مسلې دي، خو زه بیل کې څنګه راواخستلی شم؟ که نه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شم چې دغه یو ښوونځي داسې مسله راواخلم چې هغه د دې ټولو ښوونځیو مسله ده؟ نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه داسې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړې وړې مسلې پکې راوسپړم چې هغه حل لاره ولري. مونږ یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې ناامني ده، نو دا سخت ده، یا وایو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي، دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یو ماشوم قصه راپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته، او بالاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنۍ هغه مال جداد یو څه چې یو بزای لرل هغه راوړی و افغانستان، لا هغه د خپل نیا د روغتیا دپاره هغه خرڅه کړله، او بالاخره د نه دوایی نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلی دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په آخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلی دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شم چې د بلال قصه د دغه 200,000 کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه، او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه، دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټې ورکوټې مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټول ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو، او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب، دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش مې جوړو، نو ما د یو سپینګری پلار نه شروع کو، نو ما سره څنګه کې خبریالان ناست، ما ته وایي چې وروره دا خو ته چوکاټ کې نه ځې، دا رپورټ خو چې دی درې برخې لري کنه، چې پیل دی، منځ دی او پای ده. ما وتل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راونه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نشو ښودلی. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه د یوې زاویې نه راپیدا کړم، او زه چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول، هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډیره سخته مسله وه، او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډیر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول، یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وي هغه دې ته نه متوجه کېږي، وایي دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، د ټول. نو موږ چې کله پولې ماتوو موږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولې تر ډېره ماتې شوي دي. هر خبریال صحیح ده چې عمومي موږ باید دغه نه ونه وځو، موږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زموږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډېر پام نه کوي. او کله چې موږ زاویې پیدا کړو نو دا پولې ماته، یو پولې چې ماتې شوې نو موږ خپل معلومات ډېر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کوه، یوې سیمې ته به ولاړې او هیڅوک مو نه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلې، درناوی درته کوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې، دغسې یو حالت سره کله چې تاسو مخامخې دی څه ډول یو احساس یې در کاوه؟
صالح صاحب، زه ډیرو منطقو ته تللی یم او ډیر کوشش مې کاوه چې زه د لرې پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم. ما به سفرونه کول، مثلا ډیر خبریالانو به دا نه غوښتل چې کرایه ولګوي، موټر ونیسي کنه، خو ما دې شانو ته ډیر نه کتل. ما ویله چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لرې منطقه کې دي، هغوی ته لاړ شم او د هغوی گزارش واخلم. موږ یو وخت هغه ته لاړلو، د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نواباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي، باډیل درې ته لاړو موږ گزارش جوړو. هلته د حیواناتو کلینیک و خو د انسانانو نه و. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 5000 انسانان پکې اوسیږي. موږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پیژندلم چې په څیرې نه پیژندلم، ځکه چې هغه خلکو ټلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو، نو هغوی فکر کوو چې زه ګنې لکه مشر کس یم، لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه څلور پنځو کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځئ، داسې راشي. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پست هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لرې پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم گزارش به مې کوو، زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی، نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي، مثلا یو وخته پورې خبریالي وکړي، بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې د هغوی نه ما اورېدلي دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي. مګر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اورېدلي او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی. زه اوس هم ډېره مینه لرم، پخوا مې ډېره مینه لرله، او زه باوري یم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تا له عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي، ته چې هغه احساس چې زه یې کوم هغه ډېر خوږ دی. او دغه احساس ما زه به ډېرو ستړو لرې منطقو ته لاړلم، خو ماښام کې چې به کله راغللم گزارش به مې خپور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله، بیا به زه دومره خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجې نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته او رښتیا. نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وکړ، نو تقریبا یوه نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو، ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډېر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یو مور او یو نیا ماته په هر مانځ کې دوا کوي، نو زه به خبریالی ولې پرېږدم؟ او زه به د خبریالۍ سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي؟ صالح صاحب،
غازی صاحب، یوه مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي، هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال، دی به کار کوي یوې غیر دولتي رسنۍ یا نړیوالې رسنۍ سره، خو دی وایي چې د ګزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د هماغه نظام دولتي خبریال یم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په هامه کچه چې خلک ګوري لکه ډیر په ښه نظر ورته نه ګوري، او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ ژوند لږې پاکې پاکې به خبرې کوو. زمونږ خبریالي چې دا هغه پمدی ډیره خرابه شوه چې چا د فساد د لارې، چا د خپلولۍ د لارې، چا د سمت د لارې، او چا د چارواکو سره د هغوی د غوړمالۍ د لارې دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام کړ چې هغه باور چې په نوره دنیا کې په ژورنالیزم شته دی هغه افغانستان کې وبیلل شو، او خصوصا په لرې پرتو منطقو کې او ساحو کې دا لږ وبیلل شو. د دې غټه وجه همدا وه چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتل، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو، مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول، که نه چې ولا دی داسې وایي، دی داسې وایي، دی داسې وایي. ما ویله چې ګوره خیر دی، داسې وکوي چې راځئ، دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د راایستلو دپاره هڅه وکړو. که نه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم؟ زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دې 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو، که نه څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی، او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي، او هغه د دې د خاطره راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي، او هغه پیاده لاړ شي، او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي، زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یو سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسومه. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی، تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه ګزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې موږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دی زر زر تیزان خلاص کو، او بس دفتر ته د بیګار واري تیر شي. نو که د دې نه موږ راوځو خبریالی بیا ډیر خوند کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره ښه شوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دي دا ورکوټ ټاپه چې دا ډیره غټه خودلی شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دې سره موږ مخامخ وو.
خلق خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبریال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د ځینو کسانو حتی ستاسو د یو کال یا دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده صالح صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږه که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کړو، او هغه داسې پیدا کړو چې کونړ کې یوې رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړ، دا یو مثال دی. یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېره مشهوره رسنۍ وه، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړ چې د افغان پوځ د یوه سرتېري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی و، دوی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده، ما ویله چې تورې د دې سړی سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووهمل چې ته ماته د دې کس نمبر راکړه، ورسره وغږېدلم. ما ورته ویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو، څه ونه شو، دا قصه راته وکړه. ما ورته ویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی که نه، درې میاشتې پس. ما ویل څه؟ ویل وو زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، درې میاشتې مې انتظار وکړه، او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده می رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدی په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې وو. مگر نن پکې د د واده د خادې دی ګونه باندې دی هغه ورس پکې ویرو او نن پکې د په خوشحالی کې اتن کیږي او سندری غږیږي کنه ما دغه رپورت درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم هغه جالبیت خلکو ته وښیم نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه نو مسله دا ده چې موږ د بیګار وار تیرو او د بیګار وار نه چې کله خبریالي راوځي هغه بیا خوان پیدا کوي
بل غازی صاحب بیا د میز تر شا خبریالي ده او یو په ساحه کې کار کول دي کوم یو تاسو غوره ګڼي زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم او دغسې مسایل مې پخپله پیدا کول پخپله مې انکشاف ورکوه پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې او بیا خپل راپور نه مې پخپله خوند اخیست اوس غواړم ستاسو نه واورم
سالی صاحب دا ډېره مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل مثلا زه چې په وطن کې وم زه په مسایلو پسې تللم اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي کنه خو کله چې مسایل تا پسې راځي ته به د مسلو په خوښه ځې کنه او کله چې ته په مسایلو پسې ځې نو ته به په خپله خوښه مسایل شیان پیدا کړې زاویې به پیدا کړې او دا تر ټولو مهمه مسله ده زه کله کله افغانستان نه گزارشونه کوم نو زه ملګرو ته وایم چې دغه دغه شیان واخلی خو کله چې ماته مواد راشي هغه خوند پکې چې زه څنګه اخلم که زه چېرته هلته وایم ما چې څنګه اخیستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوی ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی دا 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 نشته او دا ما سخت زوري زه ډېر کله وایم چې کاش زالته وای کنه زالته وای او ما دا مسایل رپورټ کړی وای او دغه دغه قصه ما دغسې راخیستی وای زه بیا ډېر خلک نشم پازابولی چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه دا هم یو غټ مشکل دی نو د ساحې خبریالي لکه زما ډېره مینه چې دا د ساحې د خبریالۍ سره ده او زه غواړم چې وزمه پسې کنه مسایل ما ته را نه شي چې زه همغه تیار شیان جوړ کړم نو دا 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 رښتیا هم تاسو خپله هم تجربه کړې ده چې دا ډېر خوند کوي چې ته په خپله مسله پیدا کړې پسې لاړ شي او د خپلې زاویې نه راوسپړې دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډېر ارزښت ورکوي او هغه خبریال چې دی هغه ډېر په اسانۍ باندې دغه مسله
غازی صاحب په جلا وطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي ځینې په دې وروستیو کې ټوکې لیلی دي فکر نه کوي چې دوی معیار هغسې نسي ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي
سالی صاحب دا تر ټولو مهمه مسله ده ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالي کول داسې آسان کار نه دی هلته د منابعو موندل هلته په مسلو پسې ګرځېدل بس تا پسې خلک درپسې ته به هر څه د طالبانو حکومت ته ښیې که ته چېرته یوه انټرویو م وکړې او هغه خپره شي بیا ته د هغې نه وروسته نیول کېږي مثلا دا د 2023 کال گزارش چې 168 قضیې ثبت شوې وې چې طالبانو د خبریالانو سره د تاوتریخوالي په دې کې 168 یوازې د نیونه وې چې لا دوه خبریالان د پرون خوشې شول دوه لا اوس هم په زندان کې دي چې یو کال بند باندې محکوم شوي دي نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولی شئ چې هلته خبریالي څومره سخته ده او ځینې رسنۍ چې زه ګورم بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم دپاره د ژورنالیزم د آیندې دپاره او بیا که سبا څوک در سره حساب کوي چې ګوره تاسو خو دغسې رسنۍ لرئ که نه نو دا هم د خبریالانو دپاره هم د رسنیو دپاره هم د رسنیو د کور دپاره دا یو ننګ او یو شرم دی چې ډېر وخت منبع نه یې معلومه او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه ګزارش وکړي ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قیسې کوي نو دا سخته ده خو په افغانستان کې خبریالي اوس وخت کې ډېره سخته په دې ده چې د اوسني نظام چې طالبان دي د هغوی سانسور دومره زیات دی چې خبریالانې بیخي داسې یو حالت ته راوستي دي چې دی بیخي په کور کېني یا د دې وطن نه وتښتي ایران دي چې څنګه چلو کی نو دا ډېره سخته ده چان یو خو منابعو ته رسیدګي نه کیږي او بیا چې پسې هغه ځینې رسنۍ هغه معیار هم پسې وروارته وي نو دا د ژورنالیزم دپاره او خصوصا کله کله زه ډېر د شرم احساس کوم چې دا څه حالت روان دی دا څه وضعیت روان دی
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغسې وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې شي او بې طرفه خبریالي وکړي
سالی صاحب دا سخته ده اوس وخت کې دا سخته ده چې یو ژمن خبریال دی هغه سه مسله راپورټ کړی شي ځکه زما ډیر ملګری دوستان دي چې هغه سه پیژنم هغه سره په تماس کې ما هغه ماته چې قصې وکي نو زه ډیر پکې حیران شوم چې دا خو ډیره سخته ده نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي یوازې په دوو درېو سرچینو باندې اتکا ونه کی او لږ تر لږه نور خلک پیرا وغږی نور شواهد او مسائل پیدا کی او یو څه وکی دا ډیره سخته ده دا ډیره سخته ده زه پوهیږم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده خو خبریالان دې لږ تر لږه دې ته وګوري چې دا مسلک دی او دا کم استخباراتي یا دا کم لور نه ده نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر عوام خپل تر حده باید کوشش وکړي مونږ چاته نشو ویلی صالح صاحب ځکه چې دا حالات چې څوک درکوي افغانستان کې چې څوک دي او زور سره تماس کوي هغوی دپاره دا کار ډیر سخت دی خو بیا هم خبریالان باید تر خپله وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله راوغږي
ځوان خبریال ذبیح الله غازی مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو کیسې را سره وکړې پر دې مو خبرې وکړې چې په ساحه کې خبرلی څنګه وي مسایلو ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو او خبره څنګه په جالب انداز وکړو کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته
ډیره مننه کوم صالح صاحب تاسو نن خو دې ښه دا آباد لره تشکر